په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې سوی د خبرونه مو یو ساعت دوام کوي. السلام علیکم. په راپورونو کې اوري چې د ولسي جرګې د دفاعي او کورنوي چارو کمیسیونونه وایي د امریکا لخوا د مالي مرستو احتمالي کمول به د افغانستان پر امنیت ناوړه اغیز وکړي. د خبرونې په پیل کې له فریبا ظاهر نه د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه اوري.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکه، په افغانستان کې د کورونا ویروس د شنورې مثبتې پیښې ثبت شوې دي. د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت په لاندې وخت کې د وایدو د ترلاسه کولو په مقصد پر لسو منرالونو د کار د پلان خبر ورکوي. او د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان وایي چې امریکا د پر ایران اقتصادي بندیزونه راکم کړي. د خبرونو تفصیل: په افغانستان کې د کورونا ویروس ډیرش مثبتې پیښې ثبت شوې دي. ډیرش نورې مثبتې پیښې البته. د افغانستان د امنیتي وزارت وایي وروستۍ مثبتې پیښې په هرات، کابل، نیمروز، کندوز، فاریاب او دایکنډي کې ثبت شوې. دغه وزارت وایند وحید الله معیار نن ازادي راډیو ته وویل چې په کابل کې ټولې مثبتې پیښې تر شپې ته اوښتې دي. نوموړي خبرداري ورکړ چې د کابل شهر هیڅ سیمه خوندې نه ده.
ټول په کابل کې یو څه د پیښې دي مثبتې په مجموع کې، او شپږ سوه پنځلس واقعې مشکوکې په کابل کې تست شوې دي. په ټول ځای د کابل کې ویروس شته، په ټولو ځای کې شته. داسې که هره نایه یې وایه په کې واقعات شته، نو په دې خاطر احتیاط ټولو ته لازم ده. کابل هېڅ ځای مسؤول نه ده، ځکه ویروس په گردش کې ده، باید لازمه احتیاطات وشي.
د امیر روغتیا وزارت معلوماتو پر اساس د نویو پیښو په ثبتېدو سره په دې هیواد کې د کورونا ټولې مثبتې پیښې 318 ته ورسېدې. د تورخم له لارې له پاکستان څخه د افغان مسافرو د راستنېدو لړۍ نن دوشنبه سهار 9:30 بجې پیل شوه. د ننګرهار چارواکو په خبره په راستنېدونکو مسافر ترتیبي څېړنو وروسته ځنګړي مرکز ته لېږدول کیږي چې هلته به له 4-3 ورځو په قرنطین کې وي. د تورخم شاروال راحت ګل زیارمل په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د اوس لپاره د اسلام آباد کې د افغانستان سفارت د معلوماتو په اساس تر درې ورځو به دا دروازه خلاصه وي، او د ورځې به زر زر تنه مسافرین، یعنی چې ټول درې زر تنه مسافرین کېږي، دا به تورخم ته راوړي.
د شغلی زیارمل په خبره د راستنیدونکو مسافرو د قرنطین لپاره شوزو نارینه وو د کورونا مشکوکو کسانو او نورو داخله او جراحي ناروغانو وضعیت ته پکتو جلا جلا ځایونه په پام کې نیول سوی دي. د یادونې وړ ده چې په ننګرهار کې د کورونا ویروس دوه مثبتې پیښې شته. د دوو نورو د ازموینې پایله تر اوسه معلومې نه دي. اخو د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت په لاندې وخت کې د اوایدو د ترلاسه کولو په مقصد پر لسو منرالونو د کار د پلان خبر ورکوي. د قانون او پټرولیم وزارت ویان عبدالقادر مطفی ازادي راډیو ته وویل چې د دې منرالونو د استخراج پروسه لاندې مهاله ده، او په دې توګه افغان حکومت کولای شي چې کورنی اواید لوړ او پر بهرنیو مرستو اتکا راکم کړي.
دا لس منرال دي چې په لند وخت کې مونږ ته اواید راکول شي. مونږ غواړو چې دا سکتور مبدل کړو په یو عایداتي سکتور باندې، او د دې لپاره ضرور دا ده چې هغه پروسی چې په نورو معدنونو کې یا په نورو قراردادونو کې لکه دریو کالونو تر شپږ کالو پورې اکتشاف ته اړتیا وي، مونږ غواړو چې دغه اکتشافي پروژې را لنډې کړو.
دا اقدام داسې مهال کېږي چې متحده ایالاتو په افغانستان کې له انتخاباتو وروسته د سیاسي کړکېچ د دوام له کبله د یو میلیارد ډالر مرستې د کمولو پر نورو مرستو د بیا غور ګواښ کړی دی. د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان یا هیومن رایټس واچ پر امریکا غږ کړی چې د ایران پر اقتصاد بندیزونه راکم کړي، او دغه هیواد ته له مجازاتو معاف موادو د لیږد جواز وغځوي. څو ډاډمنه کړي چې ایران د رواني وبا سره د مبارزې پر مهال د بشري مرستو څخه برخمن کېږي. د غوښتنې نن د اپریل شپږمه داسې مهال سوي چې پخپل تهران او هم یو شمېر نورو هیوادونو ورته غوښتنې کړي. په دغو بندیزونو کې د ایران د تیلو عایدات بند سوي او اقتصادي ضربه لیدلې ده. د امریکا ولسمشر ایران ته د مرستو د ورکولو وړاندیز کړی و، خو ایرانی چارواکو هغه وړاندیز رد کړ او وایي که واشنگټن د مرستې نیت لري نو پر ایران د بندیزونه لرې کړي. ایران له هغو هیوادونو دی چې کورونا ویروس ډیر ځپلی دی. د رسمي شمیرو له مخې په دغه هیواد کې تر 6000 ډیر کسان په دې ویروس اخته شوي، او څه باندې 3200 له همدې ویروس مړه شوي دي. یو شمېر متخصصین او منتقدین ګمان کوي چې ښایي شمېرې تر دې ډېرې وي. د امریکا متحده ایالاتو په روسیه کې د خپل هغه وګړو د انتقال تیاریان نیولې چې د کورونا وایروس له کبله هلته یې سر دي. په روسیه کې د امریکا سفارت ویاندي رابیکا روز د اپریل پر 15 په ټویټر لیکل و چې د الوتنې به د اپریل پر 9 پیل سي او زیاتوي هغه کسان چې په امریکا کې اوږدمهاله اوسېدو قانوني اسناد هم لري کولای سي چې د پالوتکه کې د سیټ د موجودیت په صورت کې انتقال سي. هغه کسان چې غواړي په دې الوتنو کې ولاړ سي باید په آنلاین ډول ځانونه رجستر کړي او ټکټونه ځانته واخلي. سفارت خبرداري ورکوي چې د چارټر الوتکو د ټکټونو بیه به تر عادي ټکټونو ډېره لوړه وي. او د نیویارک په ژوبن کې د یو پړنګ د کورونا وایروس آزموینه مثبته وخته. د امریکا کې لمړنۍ ځل دی چې په یو ژوي کې د کورونا وایروس مثبته پیښه ثبتېږي. د یاد ژوبن مسولین وایي ګمان کېږي له دې پړنګ سره هغه کس تماس نیولی وي چې په کورونا وایروس اخته و خو علایم یې نه و ښکاره سوي. شپږ نور پړنګان او زمریان په دې ژوبن کې ناروغان دي خو د کورونا وایروس آزموینې نتایج تر اوسه نه دي خپره سوي. یو امریکایي وترنر جین رونی وایي تر اوسه داسې نشي نسته چې وشه یې دا ناروغي برعکس له حیوان څخه انسان ته انتقال دی سي. دا خبرونه پای.
په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې او شپږ دقیقې سوې. د ولسی جرګې ځینې استازي وایي د امریکا لخوا د مرستو احتمالي کمول به د افغانستان امنیتي بنسټونو پر فعالیت اغیز وکړي.
دکتر اشرف غنی و دکتر عبدالله با حل اختلافات خود و رسیدن به یک اجماع ملی و یک وحدت ملی ما را در برابر عملکرد جامعه جهانی قرار نده.
د پوځ یو پخوانی جنرال له حکومتي چارواکو غواړي چې په خپلو کې روان سیاسي بحرانونه ختم کړي.
څه مزار از دغه جمهوریتونه جوړ کړی دي دیو ته ورسو چې د مملکت خلک اول کورونا نه مړي ولې جنگ مړي د اساس په څوکۍ باندې داوه د قانون ته احترام نه لري اصول ته احترام نه لري.
د کانونو او پټرولیم وزارت په لند وخت کې د اوایدو د ترلاسه کولو په هدف پر لاسو منرالونو د کار د پلان خبر ورکوي.
هدف مو دا دی چې مونږ په دې برخه کې د پروسی زر پهل کو ترڅو مونږ وایته تلاش لسی پیدا کړو.
په بهرنۍ موضوعاتو کې اوري چې په امریکا کې د کورونا وایروس له کبله الوتنې کمې سي وي. د خبرونې په دویم نیمایي کې دوه اونیزه پروګرامونه خبريږي. د هر ماشوم لپاره سپورتي پروګرام د لوبو له میدانه. د ولسی جرګې د دفاعي او کورونایي چارو کمیسیونونو مسؤلان او ځینې غړي وایي چې د امریکا لخوا د مرستو احتمالي کمول به د افغانستان امنیتي بنسټونو پر فعالیت اغیز ولري. دوی ټینګار کوي که افغان سیاستوال سیاسي اختلافات حل نه کړي امنیتي او دفاعي ځواکونه او خلک به ستونزې ګالي. نور حل د فیروزي عزیزي په راپور کې.
افغان حکومت په دې اړه چې امریکا خپل یو میلیارد ډالر مرسته د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو له بودیجې کم کړي اغیز به یې څه وي؟ څنوي خو د افغانستان د ولسی جرګې د دفاعي او کورنیو چارو کمیسیونونو مسولین او یو شمېر غړي وایي د امریکا لوري د مرستو احتمالي کمول به د افغانستان د امنیتی بنسټونو پر فعالیت خپل اغیز ولري. د څرګندونی وروسته له هغه کې چې رويټرز خبري اژانس یو شمېر امریکایي سناتورانو د دستیارانو پخوانیو چارواکو په حواله راپور ورکړی چې له افغانستان سره د امریکا لوري د یو میلیارد ډالرو مرستو کمولو تیرای برخه به دغه هیواد امنیتی بودجه وی. د ولسی جرګې د کورنیو چارو کمیسیون مرستیال محمد عارف رحمانی د دوشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل په کار د چي وضعیت او د مرستو د رقمیدو اغیسته په کتو افغان سیاسون خپل منځي اختلافات حل کړي.
در صورتی کې ای بودجه واقعا کاسته شوه ما در فصل جنگ
کچیر دغه بودجه پرشته کم شي مونږ به تر لس یا دولس ورځې وروسته کله چې د طالبانو د تریاکو د ټولولو فصل خلاصيږي له دغه ډلې سره په پراخ ډول ګړه کې خکېلې او مونږ بل زیاتې ځپنې سره مخ شو. نو د دغه مرستو کمیدل به د افغانستان پر امنیتی برخه ډیر ستر ګوزار وي. زمونږ هیله دا ده چې امریکایي چارواکي او افغان سیاسيون په ځانګړي توګه ولسمشر محمد اشرف غنی او عبدالله خپل اختلافات حل او مونږ د نړیوالو له غبرګونونو سره نه مخ کوي.
اجماع ملی و یک وحدت ملی ما را در برابر عملکرد جامعه جهانی قرار نده.
خغلی رحمانی وایي دا مهال هم افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه په جدي ډول د مالی منابعو له کمښت سره مخ دي او سیاستوال دي د غستونزو لا پراخېدو ته زمينه نه برابروي. رويټرز خبري اژانس د یک شنبه په ورځ د اپریل 15 یعنی د وري په لسمه د درې امریکایي سناتورانو د دستیارانو او چارواکو له خولې لیکلي دي چې دا مرستې به افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ته د ځانګړي سوي بودیجې او پیسو څخه کمیږي. د موضوع حساسیت په کاتو پر راپور کې د سناتورانو د دستیارانو او چارواکو نمونه نه دی اخیستل سوی. د یو سناتور دستیار ویلی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت کانګرس ته ویلی دی دا یو میلیارد ډالر به د هغه 3.2 میلیارد ډالرو څخه کمیږي چې هر کال د افغانستان پاوځ او پولیسو د معاش، خوراک، تیل، تجهیز او زیربناو لپاره ورکول کیږي. د یو بل سناتور دستیار ویلی د امنیتي ځواکونو د بودیجې څخه د پیسو کمول د امریکا د ملي ګټو خلاف نظر دی. د کانګرس یو تحقیقاتي راپور چې د مارچ په 11 مخبور شوی وایي کانګرس د 2002 څخه تر 2019 کال پورې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو سره د مرستو لپاره 6.4 میلیارد ډالر تصویب کړی دی. د امریکا یو بل بخانی پوزي چارواکي چې نوم یې نه دی اخیستل سوی ویلي دي دا یو میلیارد ډالر یوازې له افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو سره د مرسته کیدونکو پیسو څخه کمیدای سي. له دې سره د ولسي جرګې د دفاعي چارو کمیسیون غړی ابرار الله مراد هم وایي چې که دا مرستې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو له بودجې کمیږي، اغیز به یې نیغ په نیغه پر افغان ځواکونو او په ټوله کې په خلکو او نظام محسوس وي.
دا یو میلیارد ډالر موږ ته بل پر زده د حکومت کوم نه کم شي. ابدا سار ته زمونږ عسکر ته ډوډۍ نه رسیږي، موټر رینجر هم تیل نه لري، مشکلات او ستونزې پیدا کیږي. خدای واقعا موږ لپاره دی ملت لپاره بلکې دی نظام ستونزه ده.
هڅه مو وکړه په دې اړه د افغان حکومت نظر هم ولرو، خو اړوندو حکومتي بنسټونو په دې اړه له خبرو کولو ډډه وکړه. د افغانستان سره د امریکا له مرستو د یو میلیارد ډالرو د کمولو اعلان وروسته له هغې وسه چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو کابل ته په خپل وروستي سفر کې د محمد اشرف غنی او عبدالله ترمنځ په جوړجاړي کولو کې پاتې راغی، خو افغان ولسمشر محمد اشرف غنی تر دې وړاندې ویلي دا اعلان مشروط دی او هڅه کیږي چې د خبرو له لارې حل سي. ښاغلي غنی دا هم ویلي چې که دا مرسته کمه هم سي د افغانستان په کلیدي برخو به اغیز ونه لري. فیروزه عزیزي، آزادی رادیو، کابل.
بلخوا د پاوځ یو پخوانی جنرال عتیق الله امرخیل وایي کچری امریکا د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو له بودیجې یو میلیارد ډالر کم کړي، دا به د امنیتي وضعیت پر څرنګوالي ناوړه تاثیر وکړي. ښاغلی امرخیل فیروزی عزیزی ته په مرکه کې وویل
موږ امنیتي دفاعي قوتونه لرو، د دې خوراک ګوره، د دې لباس ګوره، د دې مرمۍ ګوره، د دې مثلا روحاني او معلوماتې شیان ته دستور چې اوسه دا خو پیسې په کار لري، دا خوب نه دي، بدبختي دا ده چې موږ دغه دغه سیاستمدار چې ورته وګوري دا سیاستمداران دا دوه جمهوریتونه یې جوړ کړي دي. دې ورته ورته وایي چې په دې مملکت کې خلک اول کرونا نه مري، بیا له جنګ مري، بیا د تاسو په چوکۍ باندې دا و ده قانون ته احترام نه لري، اصول ته احترام نه لري، هیڅ څه نه لري، فقط رای وړه د خارجي پیسې دي ما په جیب کې راواچو چې زه اولادونه په مالوس د نور مملکت کې وګوره که څه دې مهمه نه ده. یو خبر دویم خبره دا ده چې دغه وضعیت هو طبعا مخالفین استفاده کوي.
امر خیل صاحب، د تاسو غوښتنه څه ده؟ د حکومت دغه دوه
سیاستمدارانو ټول په دغه یو جمهوریت باندې راټول مشترک حکومت جوړ کړ چې هم د طالب په مقابل کې یو قوت واخیستي، هم په خبرو کې د لاس بری پیدا کړ، هم په جګړه کې لاس بری پیدا کړ. په غیر د صورت باندې هماغه حالت یو چې بیا په 15 کلونو کې تکرار شو چې یو وخت به کولاب منډې ولې، بل په پاکستان باندې منډې ولې، ملت یې پریښی او په ځای باندې دوی ځانونه هلته ورسول. دا حالت بیا په افغانستان کې تکرارېږي که دوی نه پوهېږي.
امرخیل صاحب، که تاسو راته ووایئ څه فکر کوئ، دا اوس امریکا دا فشار راوستلی او غواړي له خپلو مرستو نه یو میلیارد امریکایي ډالر کم کا، دا به په افغان حکومت باندې خصوصا په دې دوه سیاستمدارانو باندې به فشار راوړي که نه؟
واضح خبر ده، خلک باید فشار پرې راوړي. او زموږ بدبختي په دې کې ده چې دغه یو ګروپ نه ده توپک سالاران، دا توپک سالاران فقط داسې دي چې دغه ته ناست دي چې له چالو طریقه د خپل جیب ډکه څوک ورته پیسې ورکړه چې دغه په نفع کار وکړه. دلته خو بدبختي ته نه دي، دوه نه ده، بدبختي خو د نورو راوړې ده، دا توپک سالارانو راوړي چې دا مخکې نارې ویلې انتخابات نه کوي، بیا ویلې موقت حکومت. په دې خاطر دوی اعتماد له امریکا نه په لاس نه ده راوړی، اعتماد اوس امریکا په دوی اعتماد نه لري، وایي چې دا د دې خلک نه دي سره ورسره دوستي وکړي ورسره کین. حتی اعتماد اوس په طالب باندې د نسبت دوی ته، طالبان خپله وایي چې موږ د امریکا منافع ساتو.
که چیرې افغان حکومت خصوصا ډاکټر عبدالله او ډاکټر اشرف غنی جوړجاړی ونه کړه او د امریکا له لوري دغه فشارونه عملي بڼه خپله کړه، یعنی په دې معنا چې هغوی خپلې مرستې لا نورې هم کمې کړي، نو فکر کوئ چې افغانستان به وروستی هغه یا د افغانستان برخلیک به څنګه کیږي؟
د افغانستان برخلیک داسې دی چې د امنیتي دفاعي قوتونه تقسیمیږي. وخت چې دوی سره تقسیم شو، د دوی په مابین کې جګړه پیدا شوه، طالب راضي نیسي دې چونې سره ډېر په اسانۍ.
د پوځ یو پخوانی جنرال عتیق الله امرخیل و. راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو. د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون په میدان وردګ ولایت کې د ورستیو ملکی وجنو د عاملانو د محاکمې غوښتنه کوي. د دې کمیسیون مرستیال ویان د ملکی مرګ ژوبلې دوام د اندېښنې وړ بولي. نور حل د خان محمد سین په راپور کې.
د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون وای تازه په میدان وردګ ولایت کې امنیتی ځواکونو ملکیان په نخښه کړی دي. دغه کمیسیون مرستیال ویاند ذبیح الله فرهنګ د سه شنبه په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
متاسفانه ملکی افراد آسیب ورسیده. موږ که نگران یو له حکومت نه والی چې عاملین باید شناسایی شي او به محکمه معرفی شي تر څو چې قانون او عدالت د جګړې د قربانیان لپاره تامین شي.
د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون د جګړې لخکیل خو غوښتي چې د خاریانو ژوند ته په پام لرنه عام خلک او عمومي او غیر پوزي ځایونه په نخښه نکړي. د دغه کمیسیون په یوې اعلامیه کې ویل شوی چې دوه ورځې مخکې د میدان وردګو ولایت د سید آباد ولسوالۍ د هاشم خیلو په کلي کې د دولتي ځواکونو د هوان یوې ګولۍ یو کس وژلی او یوه ښځه او دوه ماشومې نجونې ټپیانې کړي دي. په اعلامیه کې دا هم راغلي چې د دې ولایت د چک ولسوالۍ په پنه کلي کې هم د هوان د ګولۍ له لګېدو سره یوه ښځه وژل شوې او دوه ماشومان ټپیان شوي دي. اعلامیه زیاتوي چې د 1390 کال د هود په میاشت کې هم د سید آباد ولسوالۍ د دواب او ګلی خیلو په کلیو کې د دولتي ځواکونو لخوا د هوان د مرمیو د توغولو له امله دوه ښځې وژل شوي او دوه ملکیان ټپیان شوي دي. هڅه مو وکړه په دې اړه د دفاع د وزارت نظر ولرو خو بریالي نه شو. پوځي کارپوهان ټینګار کوي چې په جګړو او نښتو کې باید د ملکیانو خوندیتوب ته پام وشي. له دې ډلې باري عارض ازادي راډیو ته وویل.
دولت مخالفیتونه ډېر دي د جګړې په جریان کې. د ولس د خلکو د ساتنې په موخه باندې په دې خاطر چې دولت ترلونکی د مقرراتو، قوانینو، اصولو او کړنلارې دي، په دې لحاظ باندې مسؤلیت هم ډېر دي.
دا په داسې حال کې ده چې د بشر د حقونو د خپلواک کمیسیون د سرچینو په وینا د 2009 نه تر 2019 کال پورې د شپږ اتیا زرو زیات ملکی کسان وژل شوي دي. د دغه کمیسیون د شمیرو له مخې یوازې په 2019 کال کې 2018 ملکیان وژل شوي او 1955 ټپیان شوي دي.
ومردل چې د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په میدان وردګ ولایت کې د ورستیو ملکی وژنو د عاملانو د محاکمې غوښتنه کوي. ځینې په پوځي کارپوهان وایي حکومت باید د ملکیانو د خوندیتوب لپاره جدي ګامونه پورته کړي. د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت په لنډ وخت کې د عوایدو د ترلاسه کولو په مقصد پر لاسو منرالونو د کار د پلان خبر ورکوي. دا اقدام داسې وخت کېږي چې متحده ایالاتونو په افغانستان کې له انتخاباتو وروسته د سیاسي کړکېچ د دوام له کبله د یو میلیارد ډالر مرستې د کمولو او پر نورو مرستو د بیا غور ګواښ کړی دی. د قانون او پټرولیم وزارت ویان عبدالقادر مطفي ازادي راډیو ته وویل د دغو منرالونو د استخراج پروسه لنډمهاله ده او په دې توګه افغان حکومت کولی سي چې کورني عواید لوړ او پر بهرنیو مرستو اتکارا کم کړي. ښاغلی مطفي له احمد تکل سره د مرکې په پیل کې د دې اقدام پر اهداف رڼا اچوي.
دا لس منرال دي چې په لنډ وخت کې مونږ ته عواید راکول شي. مونږ غواړو چې دا سکتور مبدل کړو په یو عایداتي سکتور باندې، او د دې لپاره ضرور ده چې هغه پروسی چې په نورو معدنونو کې یا په نورو قراردادونو کې لکه دریو کالونو تر شپږ کالو پورې اکتشاف ته اړتیا وي، موږ غواړو چې دغه اکتشافي پروژې را لنډې کړو. کوم برخه کې چې موږ کولی شو دا مرکه، کوم منرالونه چې موږ کولی شو په نخښه کړو.
دغه پروژې کومې دي مطفي صاحب؟
عمدتاً مونږ په 1390 کال کې د معدن او هایدروکاربن برخې پروژې مشخصه کړې وې چې په هغې کې مونږ زیاتره اعلان ته ورکړلې چې ساختماني مواد هم په هغې کې شامل وو. دغه لس منرالونه چې اوس مهال مونږ مشخصه کړي دي کې صنعتي منرالونه دي لکه تالک دي، مرمر دي، کومایت دي، نفرایت دي، مالګه ده، همداشان نور چې مشخصه شوي دي. هدف مو د دې منرالونو مشخصه کېدو دا ده چې مونږ هغه اکتشافي پروژې پروسه د دې کومه ارتیا لري دي ته او هم چنان هدف مو دا دی چې مونږه په دې برخه کې دا پروسی زر پیل کو ترڅو مونږه وایې ته لاسرسی پیدا کو. زمونږه
د دې ارتیا متفصیب یو ناڅاپه څنګه پیدا شو چې په لنډه موده کې حکومت د اوایدو په لټه کې شو ارتیا یې څه و؟
اصلا موضوع دا ده چې د افغانستان حکومت د منابعو د مدیریت لپاره و کلنه ستراتیژي او تګلاره لري. په هغې کې مونږ د دې سکتور نه د منظمه عوایدو راټولولو لپاره ټول میکانیزمونه مشخصه کړي. تاسو ته معلومه ده چې مونږ په مختلفو برخو کې ظرفیتونه لرو، په شمول د هایدروکاربن او نفتو برخو کې. تاسو ته شاید وایي چې په دې وروستیو کې زمونږ نفتي برخه کې هم نتایج ډېر مثبت او مطلوب وه. مونږ ځینې اکتشافي پروژې پیل کړې چې هغې نه ګاز عملا استخراج پیل شو. هدف مو دا دی چې په مجموع کې د افغانستان صنعتي استخراجي سکتور د تګلارې په اساس باندې د دې ظرفیتونو نه مجبور یو چې ګټه واخلو، چون موږ عوایدو ته ضرورت لرو. افغانستان حکومت په خپلو عایداتي سرچینو باندې ډېر تمرکز کوي، خو اساسي مسله دا ده چې د قانون قراردادونه یا د هایدروکاربن قرارداد پلن یا پستر کچه کوم قراردادونه چې دغه پلن وخت کې موږ ته عواید نه راوړي. موږ غواړو چې دغه لس منرالونه چې موږ ته چټک اقتصادي عواید راوړي په دې باندې غور کړی دی. په غټه کې د سکتور لپاره لیدلوری دا دی چې موږ دا سکتور مبدلو په عایداتي سکتور باندې.
بله، او داسې اوازې هم شته چې د افغانستان حکومت د پروژو ته په دې خاطر لومړیتوب ورکړی چې په لنډه موده کې زیات عواید ترلاسه کړي تر څو د امریکا د تقریبا یو میلیارد ډالره مرستو د بندېدو خلا ډکه کړي. دا خبره رښتیا ده؟
ګوري، تاسو ته معلومه ده چې نړۍ کې اقتصادونه چې کله پرمختګ کوي هغې لپاره عمدتاً د نړۍ ټول هیوادونه په بهرنۍ پانګونه باندې ډېر تمرکز لري او بهرنۍ مستقیم پانګونه ته زمینه برابروي په مختلفو سکتورونو کې. افغانستان پوټینشیل او ظرفیت په صنعتي استخراجي سکتور کې لري، او موږ دا ظرفیت لرو چې بهرنۍ مستقیم پانګه اچونه په دې برخه کې جذب، او موږ دا هم ضرورت لرو چې نور په خارجي مرستو باندې متکي نه شو. موږ دا اړتیا لرو چې د خپلو ضرورتونو لپاره خپل منابعونه ګټه واخلو. اساسي مسله دا ده چې د سکتور د ظرفیت چې کوم ظرفیت لري لاغې نه اوسه پورې هغه متوقع عواید نه راځي. په دې خاطر باندې مونږ په دې وروستیو کې د انکشاف معدن د اداره چې رامنځته شوه، همداشان د سروې جیولوجي اداره، د نفت و ګازو د مدیریت لپاره دا اداره، او په مجموع کې د صنعتي استخراجي سکتور تګلاره په دې باندې تمرکز کوي چې مونږ نور په خارجي مرستو باندې متکي کېدلی نه شو. مونږ کولی شو له خپلو منابعونه عواید ترلاسه کړو.
د کانونو پټرولیم وزارت ویان عبدالقادر متفی بولا ازادي راډیو سره په خبرو کې.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
د کورونا وایروس اومده نشي، تبه، ټوخی او د ساه بندیدل دي.
کرونا وایرس د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو برخو کې سوداګري هم اغیزمنه کړې ده. تفصیل د ازادي راډیو د مشال څنګه د خبريال ممتاز بنگش په راپور کې.
کورونا وایرس ټوله نړۍ کې پر زیاتېدو دی او د ټولنې هر طبقه اغیزمنه کړې. په دې خلکو کې دوکانداران او تاجران هم شامل دي، ځکه چې د وایرس مخنیوي لپاره بازارونه، دوکانونه او سوداګري مرکزونه تړل شوي چې دوکانداران او د دوی سره تړلي خلک ترې اغیزمن شوي. د کوهر ډویژن دوکانداران وایي چې کورونا وایرس له وجې کاروبار ډېر زیات اغیزمن شوی چې ورسره دوکانداران د مالي مشکلاتو ښکار دي. تاجرانو د اتحادي مرکزي اگزیکټیو غړی ملک منصور خان بنګش وایي چې دوکانونه تړل کېدو سره د دوکاندارانو مصارفو کې کمواله نرزی، ولی کاروبار په ټپه ولاړ دی. نو ښکاره خبره ده چې مالی ستونزې به زیاتېږي.
یو خو ما کرایې وی، هغه نه علاوه کوم ډیلی ویجز او منتھلی هغه باندې کوم ملازمین وی، نو هغه ایکسپنډیچر هم وی، بیا هغه نه علاوه ګیس، بجلی، او بیا بچو سکول فیسونو، او بیا کور اخراجات. دا د هغه آواز ده چې کوم سمال ټریډرز دي چې هغه ډیلی هغه باندې چې کوم د کاروبار کوي او خپل کور لپاره ګټه وړي او ډیلی او د ماهانه چې کوم خرچي دي هغه پوره کوي، نو هغه دکان بندیدن سره چې کوم د عام تاجر چې کوم د هغه ډیر زیات پریشان ده.
نوموړی زیاتوي د دوکاندارانو یا د ستونزې کمولو لپاره باید حکومت صنعتکارو په څیر دوکاندارانو سره هم مالی مرستې وکړي. د کوهات سوداګري اتحادي یو بل مشر امیر خان اپریدی وایي څنګه چې د ضروري خوراکي توکو دوکانونه او بیکریان اخلاص دي، باید حکومت دې په بازارونو کې حفاظتي انتظاماتو نه ورستو نورو دوکاندارانو ته هم هر ورځ څو ساعته پورې دوکانونه پرنيستلو اجازه ورکړي.
دا لاک ډاون سلسله چې دا نوره هم طویل کېدنو امکان ده، نو دې لپاره بهتر حل دا ده چې کوم سنټایز واک گیټ واک ترو گیټونه دي اغا دې په بازار کې لګول شي، په بازار کې دی د اوبو ټینکی کې خول شي، سنټایزر دې کې خول شي، دې کې به تاجر برادری هم دو سره تعاون کوي په دو شینو کې، او گاک مطلب د چې هغه ته به دا ترغیب ورکول شي چې تاسو لسونه وینځئ، تاسو ماسک لګوئ، او هغې نه بعد تاسو مطلب د شي هغو خریداری اجازت به ورکوي.
ځایي خبریال عبدالله حیدر هم مشال ریډیو سره په روانه موضوع وغږېده. ده وویل چې د بازار دوکاندارانو غوښتنې پر ځای دي، ځکه چې لاکډاون یا یاد بندیز یوازې د کوهاټ ښار پورې محدود دی. کلو بنډو او بازار نه بهر دوکانونه خلاص دي، خلک اوس هم جماعتونو ته ورځي او د لوبو میدانونه هم آباد دي.
پابندی صرف اور صرف دا په مین بازار کې ده، سکولونه بند دي، او نور چې کوم تګوري نو هر یو شی آزاد ده. کلو کې مشومان میدانونه آباد دي، گلی دي، چولی دي، هر څه نه مشومانو نه لګ دي، هیڅ پکې پابندی نشته. نه هغه شندې چې کوم سینیټایزر خلک استعمالوي یا مسکونه استعمالوي، هیڅ نشته. د کلی ژوند مغه شندې ده لکه څنګه چې نن نه دوی میاشتې یا میاشت پیلو.
د کوهاټ مرستیال ډپټي کمشنر بشیر خان مشال ریډیو ته وویل چې په لنډو ورځو کې دا امکان ډیر کم دی چې بازارونه ټوله ورځ یا څو ساعته پورې پرانیستلو اجازه ورکړی شي.
دا پروینشل ګورنمنټ چې کوم بین لګولې دی هغه په هر یو دکان باندې، په هر یو مارکیټ باندې دی، ایکسپټ په اسینشل آیټمز باندې نشته. نو اسینشل آیټمز یا سروې نان فوډ او نان فوډ آیټمز هغه دي چې هغې نه بغیر د انسان ګزاره نشي کېدی، لکه زمونږ د ډیلی روټین سیزونه چې کوم دي، هغه فروټس دي، سبزي ده، یا داسې نور د خوراک سیزونه یا د روټین چې کوم نان فوډ آیټمز دي هغه هم په دې کې راځي. نو فی الحال هغه دی بل د دې ډیمانډ پروینشل ګورنمنټ ته آلریډي لګلې شوې دي، که داسې څه فیصله راځي اوسه پورې نشته.
د کورونا وایرس مخنیوي په غرض د هیواد نورو سیمو په څیر کوهاټ کې هم لاکډاون دی. دوکانونه، هوټل او نور سوداګری مرکزونه تړل شوي. د قانون یو سل څلور څلوېښتمه ماده عملی ده چې له مخه یې د خلکو په اجتماع او په جمعتونو کې د پنځو نه زیاتو کسانو پر موس کولو هم بندیز دی. بلخوا په کوهاټ ډیویژن کې د کورونا وایرس ناروغانو شمیر څلوېښتو ته رسیدلی، خو بیا هم د ښار نه بهر ډیر خلک په یادو بندیزونو عمل نه کوي. ممتاز بنګش، مشال ریډیو، کوهاټ.
د امریکا هوایی شرکتونو د نیویارک ښار او نیوجرسی هوایی ډګرونو په الوتنو کې کموالی اعلان کړی. نیویارک ته په متحده ایالاتونو کې د کورونا وایرس د سرایت د مرکز په سترګه کتل کیږي. تفصیل له احمد تکل نه.
د امریکا هوایی شرکتونو پرون د اپریل په پنځمه نیټه اعلان وکړ چې د نیویارک ښار، جی اف کینیډي او لاګاردیا هوایی ډګرونو او د څیرمه نیوجرسی ایالت هوایی ډګر ته به خپلې الوتنې له پنج شنبې ورځې وروسته یوازې دیارلسو ته راکمې کړي. د تیر کال په همدې میاشت کې دې دریو هوایی ډګرونو ته د ورځې دوه سوه یو اویا الوتنې کېدې. یونایټډ ایرلاین یوه ورځ مخکې اعلان کړی و چې د هوایی ډګرونو ته الوتنې د ورځې له یو سلو اووه پنځوسو څخه اولسو ته راکموي، او جیټ بلو شرکت او سپیرټ ایرلاین هم د ډیرو الوتنو د ځنډولو خبر ورکړ. د امریکا هوایی شرکتونه په کورنیو او نړیوالو الوتنو کې د کمښت له کبله له مالي ستونزو سره لاس ګریوان شوي دي، او د کورونا وایرس د سرایت پر مهال یې له حکومت څخه د مرستې غوښتنه کړې ده. نیویارک ته چې د امریکا تجارتي زړه او تر ټولو لوی ښار دی، اوس په امریکا کې د کورونا وایرس د سرایت د مرکز په سترګه کتل کیږي. پرون د ورځې تر پایه دې ایالت د کورونا وایرس نږدې یو لک درویشت زره مثبتې پیښې درلودې، او په دې ناروغۍ څلور زره یو سلو شپېته کسان مړه شوي دي. د امریکا د ناروغیو د کنټرول او مخنیوي ادارې خلکو ته خبرداری ورکړی چې نیویارک ښار او څیرمه سیمو ته د له ضروري حالاتو پرته سفر نه کوي. په همدې حال کې د امریکا حکومت وایي چې په روسیا کې د ډیره امریکایي وګړو د انتقال لپاره ځانګړې یا چارتر الوتنې تنظیم کړې دي. په مسکو کې د امریکا د سفارت ویاندې ریبیکا روز پرون د اپریل په پنځمه نیټه پر ټویټر په یو بیان کې ولیکل چې دا الوتنې د پنجشنبې ورځې لپاره پلان شوي دي، او که ځای وي هغه کسان هم په کې تلای شي چې په متحدو ایالاتو کې د دایمي استوګنې اسناد ولري. ویاندې ویلي دي چې دا الوتنې به د لندن په ترانزیت کې توقف وکړي، او د امریکا له شپږو ایالتونو څخه یوه ته به خلک رسوي. سفارت امریکایانو ته ویلي دي چې امریکا ته د ستنېدو لپاره باید نوملیکنه وکړي او ټکټ به پخپله اخلي. سفارت همدارس خبرداری ورکړی چې د ټکټونو بیه به د عادي الوتنو په پرتله ډیره زیاته وي. نړۍ کې د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره د اقداماتو په ترڅ کې په بیلابیلو هیوادونو کې لسګونه زره خلک د الوتنو د ځنډېدو له کبله ایسار پاتې دي. متحده ایالاتو او د نړۍ ډیرو هیوادونو د خپلو وګړو د انتقال لپاره الوتنې تنظیم کړې دي.
له دې سره په افغانستان کې د مازدیګر 4:30 سوې د مهمو خبرونو لنډیز له فریبا ظاهر څخه اورئ.
په افغانستان کې د کورونا وایروس 10 نورې مثبتې پیښې ثبت شوې دي. د افغانستان د